درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زیسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل تایید کړی چې د پاکستان پر ایبټ آباد، سوابی او نوشار باندې د ډرون بریدونو هڅه شوې ده. ترال دغه بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته منسوب کړي او ادعای کړي چې ټول ډرونونه نسکور کړي دي. خو د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه د دوی هوایي ځواکونو کړي او وایي چې توانېدلي په اسلام آباد، نوشار، ایبټ آباد او جمروټ کې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د جمعې په ورځ له کابل او اسلام آباد څخه د خبرو او سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. بل لور ته د ترکیې د باندنیو چارو وزیر هاکان فدان د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې په تړاو له خپل افغان، پاکستانی، قطري او سعودي سارو سره خبرې کړې دي. مخکې د جرمني خبري اژانس په کابل او اسلام آباد کې د چارواکو له قوله ویلي و چې د قطر، سعودي او ایران د باندنیو چارو وزیرانو د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یاوید کاپر د افغانستان او پاکستان له چارواکو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سملاسي ګامونه واخلي. هغه ژغ کړی چې د ملکی مرجوب له مخه باید ونیول شي او دواړه لوري خبرو تکشینی. ایران، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم له دواړو خواو د جوړجاړي غوښتنې کړې دي. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دریم پړاو ل شپږ ساعته بحثونو وروسته پای ته ورسید. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا ل ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جراد کوشنر سره دا خبرې د دوړو لورو ترمنځ تر ټولو جدي وبللې. عراقچی ویلي شپږ مختګونه یې درلودل، د وی هوکري عناصرو ته ننوتل، هم د اتمی حوزه او هم د بندیزونو په برخو کې. د خبرو د پړاو پرون پنځ شنبه په جنیوا کې د عمان او د اتمی انرژي نړیوال ادارې د مشر په منځګړتوب تر سره شوې. عراقچی ویلي چې بل پړاو خبري به شاوخوا یو بونه ورسته تر سره شي. او د کرکټ د نړیوال جام په اته غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبل لري. دا لوبه د کابل په وخت ما شام شپږ بجې په کولمبو کې پیل شو. د نن ورځې غټون کې لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا نیمه پایلو به تلاره عمومي. پرون په دغه جام کې هند، زیمبابوې او جنوبي افریقا ویست انډیز ته ماته ورکړه. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نشته نن هم دوام کوي. یو ځوان په جلال آباد کې ګرځند کافي شاپ جوړ کړی دی. د پلازمینې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي خپل دوستانو او کورنیو سره روژې ماتي لپاره او له روژې ماتي وروسته رستورانونو ته ځي. د روژې لپاره رسیدو سره یو شمېر افغان جونیا او میرمنې وایي په کورونو کې مرباوی او ترشیانی جوری کړی دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ نشټونن هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادعا کړی چې نن یې ځواکونو غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظامی کمپ، په نوشار کې پوځي سیمه کینټ، جمروټ پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. د وزارت ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د پاکستاني پوځ مهم نظامی ځایونه، مرکزونه او تاسیسات وشتی دی. د پاکستان حکومت هم دا برید تایید کړی، خو ویلی دی چې دوی دا ډرونونه نسکور کړی دي. مخکې تر دې د پاکستان هوایي ځواکونو هم تیره شپه په کابل، پکتیا او کندهار کې یو شمېر هدفونه په نښه کړل. د دې ترڅنګ د دواړو خواوو ترمنځ تیره شپه ځمکني نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعاوې وکړي. ویل کېږي د افغانستان خواته ملکیان هم ژوبل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هوت د اتمې نیټې یا د پنځمې په شپه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دواړو خواوو هوایي بریدونو وروسته بلابلو افغان سیمایزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکی وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هوت په اتمه د یوې خبر پاڼې په خبرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوې غږ کړی چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د لدواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو بیا خپلو وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوحې فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه کړې چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې دای یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسني کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکی وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي. هغه کړکېچ چې د ده په خبره په تاوتریخوالي بدل سوی دی، د ټینګار کړی چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناکه شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو له لارې دې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل سي. دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریتونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هوت په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو له لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکی اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل سویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنجشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دی. د راپورونو له مخې د نښتو له پیل وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو ادعاوې کړې دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سوچې پاکستان د تیر یک شنبې په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د 13 غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل، خو د پاکستان حکومت ادعا کړی چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نښه کړی او اویا کسان یې پکې وسلې دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو د نن ورځې نور جزئیات به لږ شیبه وروسته درته وړاندې کړو، خو تر دې مخکې د سیاسي چارو له نظر خاون او شنون کې صدیق منصور انصاری سره خبرې کوو چې دا شیبه له استودیو سره وصل دی. ورته هر کلی وایم انصاری صاحب، لکه څنګه چې راپور به مهم اوریدلی او تاسو په خپله په افغانستان کې یاست، وضعیت وینئ. د پاکستان له لوري پر کابل ښار د شپې له هوایي برید وروسته نن په کابل ښار کې وضعیت څنګه دی؟ د خلکو روحیه څه ډول ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان ستاسی او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لله الحمد افغانستان د خلکو روحیه او مورال لوړ دی. نن کابل خار کې وګرځیدم، پلې وګرځیدم، وزیر اکبر خان سیمه د غراز د جمعې د لمانځه وختونه خار وضعیت بیخي نورمال او عادي و، لکه د نورو ورځو په څیر. سره دې چې تیره شپه د شپې 1:50 تر نږدې 2:30 او بیا حتی تر سهار 6:00 د الوتکو غږونه راتله، او تر 2:30 خو د بمباری و بمونو د غورځولو غږونه و چې پارلمان سیمه د کابل د غراز د ولی محمود خان شاوخوا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د پنجابي ملیشو هوایي ځواک لخوا تر بمباری ترسره شوې، او د تلفاتو یا دغې پاره تر اوسه نشته. خو په لویه کې هغه څه چې تاسو د خلکو د مورال خبره وکړه، مورال ډېر لوړ و، مګر خلک او په تشویش وو چې پاکستان هیواد سره دی چې اسلامي هیواد ولسي خولسه د هغوی خواخوږي شته، سوداګري د اړیکې نه فرهنګي او ټولنیزې اړیکې لرو، مګر هلته چې کوم اسټابلیشمنت دی نه یوازې د افغانستان په وړاندې د هغې د زیږون نه تر اوسه، بلکې هلته د پښتنو د سندیانو او نورو په وړاندې دا جنایت ترسره کوي. په دې واقعا ټول خلک
ډېره مننه انصاري صاحب کور ودان. آیا د دوه هیوادونو ترمنځ د ورستیو نشته معنا دا ده چې نور د دوی ترمنځ په لند وخت کې د روغی جوړی کوم احتمال او چانس نشته، او دواړه یو بل ته نور د دشمن په سترګو ګوري که څنګه؟
نو دشمنی اعلان خو په خوا په رسمي ډول نه وشو، مګر د پاکستان د پیدایښت نه تر اوسه نو نسو څلوېښت نه تر اوسه هغه د انګریز ځایناستی په خانه پنجاب رژیم چې د انګریز د پوځ پاتې شونی وو هماغه په واک کې دی، او د پاکستان ټول واک د هغوی سره دی. هغوی د افغانستان خلکو ته او د هغې ځای پښتنو بلوڅو او نورو قومونو ته چې غیر پنجابي دي، غیر پنجابي قومونو ته د دښمن په سترګه ګوري.
زما منظور دا ده چې د پاکستان دفاع وزیر ویل چې نور ځکه د افغانستان سره بشپړه جګړه د دوی پیل شوې ده، او د طالبانو لخوا تر اوسه پورې ویل کېدل چې دوی خپل افغانانو ته د عقل وایي چې پاکستان ته د جګړې لپاره مزي، اما داسې ویل کېږي چې په کابل او نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې وایي اعلانونه کېږي چې یا اعلان شوی دی چې د پاکستان خلاف جهاد روا دی. د دې معنی دا ده چې د دوی ترمنځ د دښمنۍ رسمي شو او نوره پخلاینه ممکنه نه ده که څنګه؟
او ام دې خبرې تر اتلم چې هغه پټه جګړه چې هغه د افغانستان د خلکو د خوانه شوی دا اوس چې لاندې شوی جګړه دوی پیل کړي، او د دفاع وزیر همیش غږ پورته کوي، حتی د روزې نه مخکې وایي چې موږ به د روزې نه مخکې د افغانستان بریدونه کوو. نو دا برید خو د افغانستان په خلکو دی، دا خو د افغانستان په جغرافیه دی، د افغانستان په عزت او شرف او ازادۍ برید دی، او د پنجاب پاوز او اسټابلیشمنت باید په دې پوه شي، د هغوی جنرالان او مشران او ځینې هغه چې فهمه سیاسیون چې عقل لري فکر لري په دې پوهېږي، او په خپله وایي تېره ورځ مې د یو جنرال خبرې اورېدې چې خبریال ترې پوښتنه کوله چې که په افغانستان حمله وکړو څنګه به موږ به وګټو. نو هغه وویلې که چیرې پاکستان دا حماقت وکړي نو دا به ډېر بد کار وي، ډېر بد به وکړي، ځکه افغانستان باندې انګریز د خپل امپراتورۍ په وخت کې درې وارې حملې وکړې، خو وی نه ګټله. شوروي اتحاد او وارسا برید وکړو، وی نه ګټله، ماتې وخوړه. امریکا او ناتو په دا تازه وخت کې چې پاکستان هم ورسره ملګری و په ستراتیژیک او عمق کې او په نورو مسایلو استخباراتي او نظامي او د دوی هډې ورسره وي، هغوی ونه شوه ګټلی او دلته پاتې نه شوه. نو وایي موږ به څنګه وګټو او څنګه یې ګټلی شو. نو کله چې دوی د جنګ اعلان کوي او له دې خوا دوی دا فکر وکړي که د جهاد د اعلان غږ وشو، نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د سیمې او د غیزې خلک به هم دغې جهاد ته د غزوه هند کې په احادیثو کې په صراحت سره راغلي، د غزوه هند په نوم به دغه د اسرائیلو همکار او ملګری پاو سره د امریکای په
ډاډ ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه انصاری صاحب هم دومره وخت مو درلود کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او کور ودان
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د افغانستان او پاکستان ترمنس د نشټو په باب خپل خبرو ته دوام ورکو سفیولا ستانځي را سره په استودیو کې دی د نن ورځې وضعیت کتلې د دوړو خو ا د اوی کړی دینن د سویل کې چې د طالبانو لخوا په پاکستان کې د درون حمله شوې دي خو پاکستان بیا ردی په یو شکل سره وای چې عملی شوې دي خو دوی نه دي توانیدل چې هدفونه وو ولیا او دوی توانیدل چې درون یا بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړي لستان ایگزیست خبه تفصیل وارو مهربانی
مننه د طالبانو دفاع وزارت نن اعلان وکړ په یو مفصل اعلامیه کې چې د غرمې په شاوخوا یو لس بجو په ځای وخت باندې د پاکستان پلازمېن اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد خرګوټي کې یو پوځي اډه او همدارنګه په نو ښار جمرود او ایبټ آباد کې پوځي تاسات او پوځي مراکز په نخښه کړی دي او دوی ویلي دي چې دغه بریدونه البته چې دوی هوایي حمله بللې دي په کامیابی سره ترسره شوې دي د د طالبانو دفاع وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د غبردونې د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو او د مخکي نورو حملو په جواب کې کړی دی او ګواخ کړی دی چې لا به هم دغه سي انتقامي بریدونو ته جواب ورکړي چې پاکستان نور هم د دوی په خبره پاراونکو اقدامات او بریدونه د افغانستان په خاوره باندې ترسره کړي خو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر عطا الله ترار د ادعا کړی دی چې د دې خبره فتنه الخوارج ډلې ځینې واړه درون بریدونه کړی و چې د پاکستان پوځیانو دغه بریدونه دغه درون درونونه ټول تعقیب او راوغورځول او ویل دي چې چاته د سر زیان نه دی اوخته البته فتنه الخوارج ټول معلوم دي چې پاکستان د ټي ټي پی یا د تاریخ طالبان پاکستانی ډلې لپاره کاری خو دلته وازی نه دی لیکل چې د افغانستان طالبان یا د ټي ټي پی مقصد دوی فتنه الخوارج یاد کړی دي په هر صورت دا د نن ورځې ورسی تحولات د امدارنګ په سیمه کې په سرحدونو کې راپور نشته چې دواړه خواوې په آمدابه شالت کې دي زغروال غړي په وزي تحرکات شته په خوست کې ولوی ډله خلک راټول شوې دي د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي امدارنګ د طالبانو چارواکي هم بیلابیل چارواکو لاغې ډلې د لوی درستیز ګواښ کړی دی چې دوی آماده دي چې پاکستان بیا داسې بریدونه وکړي نو دوی به جواب ورکړي د طالبانو وایي به الله مجاهد دا شی به چې مخبري کو خبري کانفرنس لري د ویلې چې زموږ لاس د پاکستان تر ستوني ورسې سیګي او ګواکي کړه د دوی خپل پاراونکو اقداماتو ته دوام ورکړي نو دوی به هم جواب ورکړي او ویل چې پاکستان د مذاکرې لپاره د دغه جنجال د حل غوښتن کوي نه دی د طالبانو کورونی چارو وزیر سراج الدین خانی به ویل چې عاصم منیر باید له دغه کارونو لاس واخلي د پاکستان خلکو ته ویل چې دغه خاصه کړي باید پرنګ دي چې تاسو ګډوډي تلمنو وي اخو د پاکستان د پاوز ویاند نن خبري کانفرنس ورکړي د ویل چې شاوخوا 400 ټي ټي پی امدارنګ طالب عسكر چې افغان طالبان یې تکړی دوی ویل چې زموږ پردونو کې چاپیان شوې دي د دوی شاوخوا او یا پوسټي ویل چې موږ نیولې دي او دوی ویل چې دغه دواړه ډلې په ګډه باندې په پاکستان باندې بدون کړیو چې دوی هم جواب ورکړي دي خو ازادي رادیو په تناسر باندې خپلواک کټوګ باندې دغه اداوي نشي تاییدولې اما د جګړې دغه پراخوالی ته په کټو باندې اټکل کیږي چې ډیره زیاته مرګ جوړ به وختي وي خو څنګه دا چې د پاکستان لخوا په کابل په کندهار او پکتیا کې په سیمو باندې بمباري شوې ده بیا په شپه کې خلکو ویل دي چې د بمونو او د بمباري غوونه ډیر زیات وو ټول خلک په ویره او ترخه کې دي تبان په دواړو خواو کې له پاکستان هم ریپورتونه دادي چې د پیښور په نیډي ریډنګ کې روختونونه په آماده باش حالت کې دي روختیا پالان برته راوختي دي خدمت ته یعنی وضعیت ښه نه دی او رستر ساعت تر بلې د کړکیچن کې دوه خاطر روان دي او چې بیا شپه هم را روانه ده د اندېښنام شته چې ممکن بیا څه نختي سره وشي په سرحدونو کې خصوصا
ډیر مننه سفی ولستان اگزای و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستی وضعیت حال درکو
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
یو ځوان په جلال آباد کې ګرځنده کافي شاپ جوړ کړی دی. دا چې سعید عبید نومیږي او سعادت تخلص کوي، ازادي رادیو ته وویل خلکو یې له دې نوښته هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو کې هم ورته کار پیل کړي. خو دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟ زموږ همکار ورسره ژغېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګنګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافي شاپ، خاک او خوراک، دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی باروړونکي موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او خاک د موټر نه د ویلوی کړکۍ لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځند کافي شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکو درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وای د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچه زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نور ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي رادیو ته وویل.
ز ترکیه ته سحت پر اتلوم دغه موټر استانبول کې او پارک وا کې منګولې د سپورت زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات خسته او جلب توجه کول او عمل ته مازه ست تصمیم نه و دا باز جوړ کوم افغانستان ته انتقال کوم.
خو سید دبي دوی دا ورته اسانه نه و او د کافي شاپ په بڼه د دې موټر جوړولوي ډیر وخت ونیو او پرځي ان له ترکیه راغوختي.
تقریبا په جریان د تنشت کوم افغانستان ته انتقال کوم.
سټینګ مې هم د افغانستان کې به وکړ.
په دې ګرځنده کافي شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافي شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافي شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریانی اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافي شاپ فعال دي او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خاغلی سادات مې پوښتل چې غواړي دا کار پراخ کړي، هغه وویل
و انده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلو د شولایت د افغانستان څخه ورکم په خپل سلو د شولایتونو کې جوړ کما او شرکت کوم او شرکت می کارم شروع کړل. تقریبا ډیر شل سلو 1% کار می کړی دي او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړ زیاتوی چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانان لپاره یو نوې الګو هم کیدای شي. هغه چې خبرې له هڅونې ورهخوا عملی ملاتړ ته هم اړتیا لري. دا سمحال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید ساده ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري، که ورته ډیر عادي هم ښکاری، عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبره پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
همدارس د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب کې هم مندل او اوریدل شي. د روشي لار رسیدو سره یو شمیر افغان جون یو مېرمنې وای په کورونو کې مرباوي، چکنۍ او اچارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کړی چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم دا کار صحی دی. ډاکټران بیا وای دا خوراکي مواد باید افراط ونشي په دې کې، په خوراکي خصوصا د روشي په وخت کې چې اسی هم دی زینو کسانو اسید زیاتی شي، نو که استفاده هم کوي په اندازه دی وکي ډیر دی نه استعمالوي، خصوصا هغه کسان چې د شکر ناروغي لري یا د معدې تکلیف لري، هغه چې د معدې تکلیف لري باید ډډه ترې وکي. په دې اړه دا راپور واوري.
د روژې په ماښام کې اچار او چکنی او په پیشلمي کې هم مربا دا په ډیره یو د سرخانونو یې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سکالې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم مرته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده، له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحی راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي، د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو، اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپی، تور بانجان او له نورو شیانو جوړو،
زردک، ګلپی، بانجان سیاه چیزا جوړ میکنیم.
تونو موړې په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه، ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو د دوی په خبره ممکن څوک په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکي سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکی اچار نه چوه دی اوري اچار چ پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کو چې شنه دنیا مرچک او وګه د ماشين نو باسو او مستو کې ګډو.
ډاکټرانو وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي، او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیر استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل،
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممارت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده، همداسې مربګان کې په ډېره زیاته د معمولي بوره استعمال شوي نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي موادو کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري، تیزابیت لري، زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکر ناروغي لري، چې دغه مریضان باید توجه وکړي. دې برخه کې چې په ډېر استعمال نشي.
د یادونې د کایو شمیر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمیر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډولې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله د چلو جوړ روغ خوش خوشاله بس. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې ته خو نو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوځي پینډي داسې نور میوجات بس چې څه تیاری بس نو هغه صحیح روژه ده. شو د خیر روژه ده بس خدای جا چې ټول اسلامي ملکو پسې د خیر او د برکت کې خو پیشتمی ته بس یا اکثر خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویل پارس کا څلور بجې درې بجې پر دغه باندې سب کې سهار جنګوي ارسلې راپورته سي پیشتمی امدګي ونیسي. نو بس په خو په دغه سپیکرانو کې ناستونه وی کېدل نو هغه اوس بندې نو اوس د سر سړی خپل ځان بیداره کوي. خصوصا داسې خلک چې ګسره د پیشنی په دیږي نه.
السلام علیکم. احمد شیبر صاحب زو امیر ګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزمات او پسیمه خو موږ د شکوسې روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به له اختره بعد کړو. روژې ته به قاعده ټیم ورکوو او روزماته یو پسیمۍ موږ داسې کوو چې روزماتې ته موږ یو لس پنځلس منټه مخته خپل د کلي چې کوم جوماته یغو جوماته هر څوک چې چا چا څه شی تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کړو. بعد په جمع لمونځ وکړو چې خپلو کورو ته لاړ شو چې نه بیا په خپلو کورو کې شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. هیله د چیرو خو جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح راستویم د نن ورځې لوست. هیله د نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ تاسو د غصې د مدیریت، دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق له معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشتي ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصه احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېری دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې ووسی، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعامله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضي څخه، یعنی کېدای شي لږ ناراضه اوس په دغه وخت کې دغه احساس راپاریږي، بیا کېدای شي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځیږي، چې دا هم په فزیکی توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتیږي یا هم د وینې فشار مو لوړیږي، د بدن عضلات مو سختیږي، چې دا هغه ځینې فزیکی تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شرواني حالت ته ورسیږو، وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو. چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو؟ اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوه کسانو ترمنځ کله خبرې اترې
شروع وي یو کس دی مقابل طرف ته یو منفی خبره وکي یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بد ولګيږي د هغه د قهر سبب سي. نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کوو، په سم ډول سره کنټرول کوو، نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کوو، مدیریت یې کوو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی سئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غوسې مدیریت یا دغه د کنټرول لپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکارا کی. تاسو وکړئ چې وی پیژنئ، وی منی او ورسته د دغه غوسه لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غوسه سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی؟ که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسه وړ خبره نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوي، څو ثانیې خپله سا وساتي، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوي، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. ځینې د میډیټیشن یا ته تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو د کې د خپل احساس په حق له فکر وکي، دلیل پیدا کی، یعنی لږ دمه وکي. سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې دایسي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې. نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکار نه کی. ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه پاړه چې هغه تاسو ضروري، تاسو آرامتیا احساس ته خاخسته و، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو را شریکولو هڅه وکي چې په خپل خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ضروري او ولې مو ضروري. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غوسې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو د قهر تاسو ستاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزنې چارې سره په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همغه قهر یا د همغه موضوع په حق له تاسو کوشش وکړئ چې د نور سره مشوره وکړئ او د غوسه خپل تر ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په شډ ډول سره کنټرول کړئ، په شډ ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غوسه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي، دغه اړیکه په منځ کې وي، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کړئ او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، دلته ستاسو اړیکه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، فکر مو وکړئ وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کړئ، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې هم دغه د غوسې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، ترڅو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغه د غوسې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غوسې مدیریت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتل کې، ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، ترڅو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غوسې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په حق لیکي. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسه یا ستاسو د قهر لامل چی شو؟ تاسو ولې په غوسه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سو، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مو مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرام کړئ؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو، دغه خپل یاداشتونه تاسو ووایاست، د زده کړو لپاره هغه تحلیل کړئ چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي، ترڅو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي فعالیت سره ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانونه ونې کې هیلې مې ومني درنه ستكون کو هیله د چروغ او جوړ بیاست او وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغ لاس ویم د نن ورځې لوسته هیله د چتل په څیر نن ورځ هم د لوسته اخرینی شی بر سره ملوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی، د چی خفقان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چی خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو.
خفګان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحال خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږد مهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حساس زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونه سي، د اوږدمهاله لپاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېری خټې پیشي، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دغه خفګان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای شي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري د یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غواره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، څه خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانې ترځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کدای سی چی ستاسی په وجود کې انرژي د کار کولو ورته ډیر کم وي، تاسو به انرژي است نسی کولای چې کار وکړي، د سختي او د ستړیا احساس کوي، که څه تاسو هیڅ کار نه وکړي، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډیر کم وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځنبوجینې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسی زغملی، نسی تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي، مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، کچیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړی یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا به خوب یا سیتر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، به ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځین نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې شری دوام کې، تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست. راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفقان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې ستاسو ته کولای شي چې خپل دغه احساس مدیریت کړي او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړي. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړي چې خپل احساسات ومني، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومني چې و تاسو خفه یاست. دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړي، د ځان سره کوشش وکړي، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا غلا مل ستاسو دغه ورځ شته رسوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفقان د راښکته کولو یا د خفقان د کمولو بهترینه لار ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل، یا هم ګرځیدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغه سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي، او تاسو د خفقان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه در سره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سرته ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچه راکموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د 8 ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودی، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان دلیل کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولې ناکام شوی دی، یا د دې ناکام کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي، نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چل
صبر وکړه، صبر وارخطا وارخطا نشي، پام کا وزن گیا چرتا داس مير بیا نشي، صبر وکړه، صبر وارخطا وارخطا نشي، پام کا وزن گیا چرتا داس مير بیا نشي، خل بي وفا دي، خل بي وفا، خل بي وفا دي، خل بي وفا، خل بي وفا دي، خل بي وفا، خل بي وفا دي، خل بي وفا. هغه چې تپي خپکه دانشی
بیا ګوره چې په داسې غرض آشنا شه دا نشي بام کا وزنګي چرته داسې مین بیا نشي
ٹوک ٹوک نرے سین شی